د مشاله ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستي. وخت ورځي څلور بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په قبایلي سیمو کې نافذ افشار قانون، د جنوبي وزیرستان د ځینو سیمو ستونزې او همدارنګه په وروستۍ نیمه کې اونیزه خپرونه ټولنه او سخت دریځي هم باید راوړو. خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان حکومت وای په فاټا کې با ایف سی آر قانون په یوه اونۍ کې ختم کړي. د بلوچستان حکومت د ساړو په ښکار بندیز لګولې او نړیوالو طاقتورو هیوادونو په سعودي عرب او ایران غږ کړی چې د لبنان په سیاست کې د لاس نه وهي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په فاټا کې نافذ ایف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړي. پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره یوه قانوني مسوده هم لیکي.
زمون غټ سفارشات دا چې دا تور قانون دی او له دې ځان خلاصول ډیر ضروری دی. نو دې لړکی گورنر صاحب ته ہدایت جاری شوی دی او گورنر صاحب به یو سمری جوړوي او بیا به د ستر صاحب د لاسلیک وروستو ایف سی آر ختم شي. نو انشاءالله راتلونکي اونۍ به په دې هم کار وکړی شي او دا به ختم شي.
دیوی پختنی په جواب کې عبدالقادر بلوچ ویل چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې فاټا ته څوکۍ ورکول کیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کنونشن سنټر کې د قبایلي سوانانو یو جرګه کوي چې پکې د ګوند غړو ترڅنګ قبایلي سوانان او یو شمېر نور کسان ګډون لري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی و چې د دې ګوند وروسته به دوی د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د ګوند تګلاره اعلانوي. سورس وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر سره د حکومتي ویان شاه فرمان یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د دې غونډې وروسته به د تحریک انصاف ګوند د قبایلي سیمو په هره ایجنسۍ او فار کې هم دارنګ سیاسي غونډې کوي او د قبایلي ولس آواز راپورته کولو لپاره به هڅې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د دسمبر په 13 د اسلامي هیوادونو سازمان یا او آی سی په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ورځ خبري غونډې ته ویلي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د ترکیې د استنبول په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې ګرځولو د اعلان وروسته په بیړنۍ توګه رابل شوې ده. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د ساړو په اخکار په بشپړه توګه بندیز لګولی دی. د ځنګلاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار بابت لاله نن مشال ویډیو ته ویل چې پرون د صوبایي کابینې په غونډه کې د عربي هوادونو د ښکاریانو پر ضد قانوني ګامونو پورته کولو پریکړه شوې ده او له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې د ښکار لپاره د بهر ملکیانو ته اجازه نه ورکوي.
فیډرل حکومت دی له هغې خوا زه یو یونیورسیانې جاري کړي یا خلکو ته دا ځایونه لاټوي. نو په دې کابینې ډېره په سختي سره دا خبره وکړه چې د 13 ترمیم بعد چې دا دیوال څه او دا ګر شیان چې دي د صوبایي حکومت سره، نو دوی به له محکمه وایلډ لایف سره به دا حال احوال کړي چې آیا دا صحیح ده که نه ده.
بابت لالا سیاتکړه په غونډه کې د ځنګلاتو د تحفظ پریکړه شوې او ویل شوې چې د صوبایي حکومت بې اجازې ټول لایسنسونه به غیر قانوني وي. د افغانستان د نورستان په واما ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په یوې امنیتي پوسته برید کړی چې پکې د وسلوالو برید کوونکو ترڅنګ پولیس هم وشل شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د واما ولسوالۍ په یوه امنیتي پوسته حمله کړې چې پکې درې پولیس وژل شوي او پوسته د پولیسو لاسو ته ورغلې. دغه وایي په برید کې یو وسلوال طالب نیول شوی او څو نورو ته یې مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد بیا مشال ریډیو ته په رالیږلي یو پیغام کې ویلي چې وو پولیس یې وژلي او پوسته یې نیولې ده. د کابل پولیس وایي د دې ښار په شپږمې امنیتي حوزه کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د کابل د امنیي قمانداني مرستیال حق نواز حکیار رسنو ته وویل لومړنۍ پلټنې ښایي چې چاودنه د ګیس خرڅولو په یو دوکان کې شوې ده. تر دې مخکې څو رپورټونو کې ویل شوي وو چې دا چاودنه د افغان حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان کورتانی ستې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوې طرز عمل تیار شوی او ډېر سربا عملي شي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته وویل د وسلو او پوځي تنصیباتو ساتل د قانون په چوکاټ کې راوستي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نړیوال طاقتور هیوادونو په سعودي عرب او ایران فشار راوړي چې د لبنان په سیاست کې د مداخلت ودروي. په عین حال کې نړیوالو قوتونو د ایران اتحادي حزب الله ډلې څخه په ګاونډیو ریاستونو کې د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې ده. د لبنان ملاتړ کوونکي نړیوالې ډلې غړو پرون په پیرس کې د لبنان وزیر اعظم سعد الحریري سره ولیدل چې دا شان د هیواد غیر مستحکم حکومتي اتحاد د خوندیتوب په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په دې نړیوالې ډله کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پنځه مستقل غړي هیوادونه برطانیا، چین، فرانس، روس او امریکا شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي ولسمشر ډونالډ ترامپ اوس هم د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وکړې چې د اسرائیل د سرخار په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر په فیصله پراخ احتجاجونه شوي. په همدې حال کې پرون په غزه، لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ترامپ ته د پرېکړې پر ضد له غوسې ډک لاریونونه وکړل، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار کړی چې واشنگتن هم له اسرائیل او هم له فلسطینیانو سره ولاړ دی. او اخیری خبر ده چې د اوکراین اپوزیشن غړي او د جورجیا پخانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی وکیل نن خبریالانو ته ویلي چې ساکاشویلی د نه خوړلو اړتال اعلان کړی دی. وکیل روسلان د ساکاشویلی لخوا یو خط خپور کړی چې پکې له پلویانو د دسمبر په لسمه په کیف کې د احتجاج او د ولسمشر پترو پوروشنکو د پلټنو غوښتنه شوې. د خبرونو پای
دا ونی سجمل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري پاکستان حکومت په یو اونۍ کې دننه په قبایلي سیمو کې د نافذ اختیار قانون ختمولو اعلان کړی. د فاټا وکیلانو مشر وایي
او دوی چې بیا په منځ کې د ریواج ایکسم چیز مخې ته راوړو په هغې کې د جج ډیفینیشن نشته چې دا په څنګه څوک به کوي طریقه به صحیح اوس که دغه سیستم دوی نه وي برابر کړی بیا په درې ورځو کې دوی څنګه اعلان کړي چې اختیار ختم.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي
شختوی کے آپریشن واجے سو 204 فیملی سیدھی آواتی میں ہمیں ہم فوراً آرڈر ویئر کو راشن بارے کی مجھے خبر ہے اس روکا کہ دیوڈی میں فوٹو سیکٹری سر ہمیشہ کیس ٹیک اپ کروی.
چارسده کې یو غیر حکومتي سازمان وایي زرګونو خلکو ته یې له قدرتي پتونو د خلکو د ژغورلو تربیه ورکړي.
چیرې سیلاب راځي، څومره راځي، کم راځي، آزاد راځي، دا ورسره نه خو چې کوم لنډې پرتې علاقې دي خوا کې نو دا غي د زمورې چې اګل تر راځي وي ته یې تاسو 10 منټو لای روز لا ګنټې لا د دې ځنه نه بهر.
اور دې ونه په ټولنه او سغدرزي ونې ځخبرونه کې د سغدرزي پر تعریف بحث شوه چې څه توای او د دې څو ډولونه دي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ دا را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه او د خپل رائے نه منی کوي.
نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسې. مشال لاډیو ته غوږیستې اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې د پاکستان حکومت اعلان کړي چې په فاټا کې نافذ افسیار قانون به په یو اونۍ کې ختم کړي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده لیږي چې هغه به ورباندې لاسلیک کوي. البته نوموړي د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو پړه دقیق نیټه ونه خوده. دا چې د قانونو چارو پوهان پر دې اړه څه نظر لري د سراج احیر په دې راپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د منصوبه بندۍ د کمیشن ډپټي چیرمین سرتاج عزیز پریس کانفرنس وکړو. په پریس کانفرنس کې ویلي شو چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د سفارشاتو پر رڼا کې د سپریم کورټ او پېښور هاي کورټ دایره اختیار تر فاټا غځولو لپاره په قانون سازۍ باندې کار سرته رسېدلی. په دې مقدس سرتاج عزیز وینا و چې د ګل پورس به په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی شي. د نوموړي په خبره چې د قبیلي سیمو لپاره لس کلن ترقیاتي پروګرام جوړ شوی او له دې وروسته
فاٹا تا ہر کال یو کرب روپئے ترقیاتی فنڈ ورکول کی گی اور ددی سر زربا فاٹا کی پلیس فورس کی اضافہ کوی اور اس تب بیا دغ فورس پر پولیس کی بدلوی پریس کانفرنس کے دو سفران وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ وینا وچی زنی خلق د سیاسی گٹو لپارا پفاٹا اصلاحات باندھی گوتی پورتا کوی خو حکومت پدی کے سنجیدہ دے اور ڈیر زربا فاٹا اصلاحات عملی کڑی اور آروان ہونے بے ایف سی آر ختم شی نموڑی زیادہ کڑا
ہمارے مین ریکمنڈیشن یہ تھی یہ کالا قانون ہے اور اس سے جان چھڑانا بہت سخت ضرورت
دے وہی زمون گھٹ سفارشات دا اچھے دا طور قانون دے او لدے زان خلاص اول دیر ضروری دی نو دے لڑکے گورنر سیب تا ہدایت جاری شوی دی او گورنر سیب بائی او سمری جوڑے وی اب یا بدے ستر سیب دلاسلی کروس تو ایف سی آر ختم شی نو انشاءاللہ رتن کی انہیں با پدی ہم کار وکڑے شی او دا با ختم شی
پر بھی کاروائی کی جائے گی اور یہ بھی ختم ہو جائے گا
تا قانونی چارو تجزیہ کار وکیل اعجاز مومن دا ایف سی آر دا خاتمے پاڑا مشال ریڈیو تا اوی
کم مسودہ تیار شوی دا پا 2015 کے شورو شوی وا او اگے کی کم 15 پوائنٹ نو اگے کے دے ٹول تفصیل موجود دے چ عدالت وی عدالت بسنگ وی سوک بوی اختیارات کرا جی سنگ بوی سچا سر بوی ریگولر زاست وی دا بسنگ ال ٹیکسن کی یو سیٹ اپ اگے کے ورک لے شوی کو دوی چ بیا پ نس کے دے واج ایکٹ کم سیز مخ تا راوڑو لو پا اگے کے جج ڈیفینیشن نشتا پا اگے کے عدالت ڈیفینیشن نشتا جدا بسنگ سوک بے کی طریقہ بسئی اس کا دغه سسٹم دوی نہیں برابر کرے بیا پ
مشال ریڈیو سر خبر کی دا قبیلی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر محیب وزیر اوی چی دے فکر نہ کوی چی حکومت پفاٹ اصلاحاتو کی سنجیدہ دے زکی چی لدے وڑان دی ہم سوار اعلان نہ کڑی
دا اوسنے چی کم دی پریس کانفرنس تے اول خوب کے دا خبر نشتا چی ایف سی آر سمدی خو تیارا کے ختمولو خو متبادل سشے دے دا یو غٹ سوال دے دویم خبر دا دے حکومت تال تا چشر تا نور بلا ستونز تیرے شوی پا غوی باندے نور ستونز نا غیاری گی دے درنو نا یاری گی دے احتجاجون نا یاری گی نو دا چه کم سیاسی فشار دے دا دے فشار دا کم اولو ہم دوی خواہش لاری
پدی مقابد القادر بلو چوویل چی دا فتح اصلاحات لڑکی چی دا کم سیاسی گوندونو اندیخنی وی حقب لری کوی چی دارنگ فتح اصلاحات عملی شی او قبائل پا قامی بحر کے شامل کڑی شی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اردن کو ہمدی موضوع کی پاتکی گو د فاٹا اصلاحات و عملی کولو پا لڑکی د پاکستان پا پارلیمان کی د قبائلی سیمو زنی استازی پر لپس احلی زلی کوی خوص چی حکومت پر اصلاحات و د عمل کولو جمن کڑی نو عبداللہی کاکڑ ہم پر دی اڑا د مرکی پر محال لکرمی د قومی اسمبلی غړی ساجد حسین توری څخه د هغوی غبرګون پوښتلې نو هغه وایي
پرون په دې پریس کانفرنس وو اج موږ دې ته دا خبر هم کړی و چې عمران خان خو لاړلو سپریم کورټ ته او سپریم کورټ دې نه مخکې هم په دې باندې آلریډي فیصله ورکړی دی چې فاټا د بالکل هم مطلب کې پکی کې مین سټریم کې اچھی طریقے سے رہی مطلب ہے چې شي کی رقم شي نو دې حوالے سره تاسو مهرباني وو کوئی شیخ واچم کی دن کہہ رہے ہو تو کل اگر کی گی نتا سے مطلب ہے کہ روان سیشن کی منہ سارا مطلب ہے کہ تم مرتا ہو کوئی وہ جو ٹول مطلب تمہارا شیخ کی طریقے کی یو ایکسٹینڈ کی ہم دس وقت ہاتھ سے ایکسٹینڈ ہو نو تے ٹھیک ہے ہفتے جو ہوتا ہم پکڑ میں کہ ہم حاجی شاہ جی گولا جی صاحب وہ سارا میں لوشے ہو گئے دا یقین میں کڑے ہو تو دے سیشن کی کم 7 تاریخ میں سٹارٹ شو ہے تو دے کے بھی انشاءاللہ ہوں گا ہائی کورٹ سپریم کورٹ فاٹا تو ایکسٹینڈ کروں تو بیگا جی تم پریس کانفرنس وہ کر لو زورا پرے دا خبر نہ منم تو چو پرے مطلب ہے کہ سمبے نہ پاشی ویلے دا کیا مکھ دی دو درے پریس کانفرنس سے وہ کلیو باقاعدہ بھی من سرا وعدہ ہو گلا ہو تو کلا بھی سمبے تا بل رغلو ٹیبل بشو نہ کہ بھیا محمود خان چے زئی تے بھیا وہ مطلب مولانا فضل الرحمن سے پکیرا پالچی دی نو بیا بھی ڈیف ہو شو لو نو وہ سم دی باندھی مطلب ہے جمعی یقین نہ رہتی تے خبر ہو باندھی
ختمولو په حوالہ باندې به گورنر پیوا ہفتہ کی سمری ولسمشر تلجی او هغه په پیوا ہفتہ کی پدې باندې یعنی قانوني توګه به ختمی
گورنر کی پکی بالکل هم سره پدې فاٹا ریفارمز بالکل مخلص ده هغه تم برنه چې انسٹرکشن راځي هغه باندې عمل کوي هغه هم دا ګیرا لري تو بڑا نہ ہو مطلب ڈائریکٹو فوراشی اسلام آباد نہ ہو بیا ڈیلی جم اسلام آباد نہ امپلیمنٹیشن دے پارا ہو گورنر بالکل تیار رہے ابھی اگر میں تراشی اس سے رکاوٹ بم ان شاء اللہ میں پکے رہ دیں تو بجا یو امید من کشتا رہے سے پریس کانفرنس تو کم کیا نیشنل پریس کانفرنس والے کی وش ہو نیشنل پریس کی وش ہو تو تم مطلب ہے حکومت پل پریس اگر ہے یا گن ریس حکومت ہے ندین الگ امید پیدائش والو سیاسی پارٹی او زمون پارلیمنٹریان کوم پریشر دے هغه دې باندې وکیت لګون دی پاورفل سوالو نه دی وجه نه امید ستاره نیکسٹ منڈے مطلب یہ ٹیوزڈے پورے دے جاشے پر سامنے کی ٹیبل دی
خیبر پشتونخوا کی دے انضمام خبر خوص دی وای دا به وقت اخلی دا اوس نشی کیدله
او مطلب دے و بو خستی او مون کو مطلب دے دل کی لاس چاو چ مطلب دے مون کا چ ملاو شی اے دے طرح نہ داشے مون کا ملاو شم مطلب دے مون کو ویلکم ورتا ہو یو بیا نور مخ کی گورو چ کلا ہے کو سے سپریم کورٹ ایکسٹینڈ چی نہ بعد مطلب ہے کہ بس ان شاء اللہ دا امید تو قبائل روز دین آباد مکس وڑو اب ان شاء اللہ ملے گی
ادن خدا د کورم ایجنسی نه د خامی سمری غړی ساجو سین توری چې زموږ همکار عبدالله کاکړ ور سره پر دې خبرې کړې وی چې پاکستان حکومت په یو اونۍ کې دننه په قبایلی سیمو کې د نافذ افشار قانون ختمولو اعلان کړي نو دوی څه دریز لري مشالې دو سره اوسې نور موضوع ته هم ورزو
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال لاډیو ته وغوښته زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د مسعود جرګه پروند ایجنسی ل پولیټیکل ایجنټ سره اولی د لو پر یو شمیر ستونزو یو سره خبرې وکړې جرګه پرنګورډا د خلکو د زورولو او د شند د لیوی زواک د غوښتنو د منلو ستونزې راپورته کړې لدی وروستا پولیټیکل ایجنټ مشال رتول چې د غوستونزو د حل لپاره یې وارل مخه ځنی ګامونه اخیستي دا چې دوی څه ګامونه اخیستي د سره مسعود په دې راپور کې وو
قبایلانو په جرګې کښې ناست پولیټیکل ایجنټ او نورو چارواکیو ته خپلې ځنې بنیادي غوښتنې وړاندې کړې دا غوښتنې کومې کومې وې سینیټر محمد صالح شاه قریشي په دا رنګ بیانوي
یوه غوښتنه دا وکړه چې په انګور اډا باندې چې کوم متاثرین دي دا نه په تکلیف کوي دا خپل خپل کورو ته په ارام سره ورسوي دوهمه مطالبه د خاصودورې وه چې خاصودورې دا د کوم چونکې دا په تسلسل سره راغلي دي د کومې خدمت کړی دی خسادورون دے ملک خدمت کرے خسادورون تا خپل حق میلاو شی او دے گریڈ خبر اسوی دو چ گریڈ چونکہ دے یو ایس ایڈ دے طرف نہ دای اے دے فیزیبلٹی پی سی 1 جوڑا شوی دو پسرا روغ شی دا دا واپس تے ماسی دو خور تا ورکلا شی سر ودا پاگے طریقہ سرا وشی لک سنگر چ د متاثرین د شرط لل پلانبر لبا تس دے دی وے روخ طرف نہ شروع شی
سینیٹر دا زیات کڑا
او متاثرین چې کوم د شکتوی دي د بکاخل کوم نه چرغلی دي اپ دا کلی کلی ښه پټاک په دراک شه ډانګ دي هغه تا د کمپی د راشن باندې بس وش او ور سره گورنر صاحب د لایوسټاک دریبوند سپتا ویټرنیټی سنټر دا کینسل کړی دی خو په لا علمه کینسل کړی دی مش گورنر ته چې گورنر صاحب سترګې خلوص کا ته دا فایل دوباره وکسا دا ظلم ما کا و نرسری ختم کړی دی نرسری سنټر او لایوسټاک ختم کړی دی دا واپس وکړي
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک د قبایلانو غوښتنې په دا رنګ وځوابولې
د خسادرو تنخوا چې دو هغه مجر صاحب نه دا خبره دی ته شوې وه چې ټول ایجنسۍ کې دا کمپیوټرایز شوی دو دا تاسو خپل کمپیوټرایز کوي کنی دا فور چې دو دې ختمول امکانات ستاسو کوم په دې باندې خپل کار وکړو چې مجر ان شاء الله العزیز زر نظر دا کمپیوټرایز کړي دویمه خبره په شکتوي کې ریسنټلی اپریشن واجه سو 204 فیملی سیدی او واتی نو همې هم فوراً آرډر ورکو ایف ډی ایم ولدا چې کوم سره حکم موجود وي او راشن بر کی مجھے خبر ہے سر اوکڑا جی ڈی میں فرد سیکٹری سر مجھے کیس ٹیک اپ کبھی یو خبر ہے ایک رجسٹریشن بھرے کے اوکڑا جی مجھے ادا کنسرن کوارٹر سے خبر ہے ٹیک اپ کی چی کم جو کہ ادا شاہ وا چاہیے جو کہ دا جوڑ سی دین ان دا خبر ابھی اڑان دیکھا چاہا ڈیلیٹ امبریلا اسکیم نے کی مسالی دی نو آگے کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا خبر ہے تو اوکڑا جر گئے تھے چینج لاہور جی مجھے ادا خبر ہے فرد سیکٹری سر بیا ٹیک اپ کبھی سروے دے کوئی لگ گیا تو مجھے ٹیم نا کام یہ نورا تصل دور رامون دین صلاح جی نورا ادا مجھے سپیڈ کے شروع کی
تاسو زموږ د خبريال سلام مسعود په راپور کې د سینیټر صالح شاه او پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک خبري واوریدې د غدوانه د جنوبی وزیرستان سره تعلق لري تاسو خبر شو چې دغلته د ځینو سیمو خلک څه ستونزې لري او بیا پولیټیکل انتظامیات د هغې د حل لپاره څه هلې ځلې کوي نور هم یو شمېر موضوعات لرو له موږ سره اوسئ
ټولنه او سخت ریځي
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاری توب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باز شوه دی.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په وروستۍ نیمایي کې دغه اونیزه خبرونه هم لرو، خو لومړی زو سوات ته. د خبر پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي سیمه کې یې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د لټون تازه عملیات پیل کړي او چهارشنبې په ورځ یې دغلته دوه وسلوال وجلي هم دي. د سیمې قومي مشران وایي دوی د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي. پښتانه دا راپورته کېږي چې د دومره لویو پوځي عملیاتو باوجود وسلوال څنګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. تفصیل د شاهین بندري په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په سوات کې چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیت یقیني کولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي او د چارباغ په الاباد سیمه کې دوه وسلوال وجلي او یو بلې ژوندې نیولې دي. د سوات د پولیسو مشر واحد محمود مشال لیډو ته ویلي چې د پوځ سره په شریکه د سوات په سیدو مرغزار او غالګي سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات کوي.
دا وخت ټول سوات کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. دغه د معمول اپریشن دی چې پکې سیدو مرغزار غالیګي کانجو ټاؤنشپ او ننګولې کې اپریشن روان دی.
په سیمه کې سیاسي او قومي مشران وایي سره د دې چې په سوات کې ډېر په لوی کچ پوځي عملیات ترسره شوي دي، بیا هم د سیمې په ځینو برخو کې وسلوالو خپلو هلو ځلو له دوام ورکړی دی چې د دوی لپاره د فکرمندۍ خبره ده. د سوات قومي جرګې مشر زید خان وایي اگر چې تیره سموده کې په سوات کې د ترهګرۍ کومه پیښه رامنځته شوې نه ده، بیا هم د پوځي ادارو ذبواري ده چې د امنیت یقیني کولو لپاره د انتظامیې او قومي استازو سره په شریکه کار وکړي. نوموړی زیاتوي
چې د ټولو ارمی او انټلیجنس ادارو د موجودګۍ په باوجود دا خلک دغلته کې دي کنه، نو بیا هم شکوک پیدا کیږي چې دا وځي مخکې د دینه کې کم دي او نه هغه دلته کې ښه یو ښه انرژي خپل جوړ کړو د هر چا سره تعلق او ښه اکټیو او وستي هغه مرکو دي نه بل کسي راوستو چې هغه ریټایر یا ایکس آرمی دی کنه، کله دا غیر یو هم ډیر جاریانه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې په سوات کې د حکومت واک پر ځای شوی دی. کله کله له افغانستانه د طالبانو د مشر فضل الله وسلوال سوات ته راوړي، خو دا غي شمیر ډیر لږ دی.
زما په خیال دا دونه ډیر زیات نه دی. دا یو نیم کس چې زمې راځي پر راوړي دی خو د سوات او ازده کې ناستی کونر کې او اجازه تانسی او ذاتی راشي خو بیا خلک په ګوته کې او دا انګلیش څه زیات څه وګوري نو اته څه د دې نه لشي ا دې را کوم شي را او د حکومت رټ مزبوط دی.
سواد د خیبر پختونخوا یو سیلانی سیمه ده چرته چې په کال 2009 کې د پوځي عملیاتو نورستو اقتصادي، ټولنیز او کلتوري هلې ځلې تر سهدا خپل ځای ته راغلي دي. بیا هم د سیمې په ځینو برخو کې امنیتي پوستې شتون لري او د امنیت په اړه په ولسی کچا اندېښنې موجود دي.
دا شاین بنره چې تاسو د سواد امنیتي حالاتو په اړه راپور وړاندې کوو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږی سیاوردونکو، زو کوټه ته. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د څاړو پر شکار باندې په بشپړه توګه بندیز لګولې او پریکړه یې کړې چې په اساسي قانون کې د تلسم ترمیم وروسته د ښکار لایسنس ورکول د صوبایي حکومت واک او اختیار دی. نور تفصیل له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په مشرتابه کې 13 ورځ د صوبایي کابینې غونډه وسوه. په غونډه کې د اطلسم ترمیم وروسته د ځنګلاتو او څاړو د حفاظت لپاره د قانون سازی کولو پریکړه وسوه. په دې اړه د ځنګلاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار بابت لالا نور حال او مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
کابینه کې دا خبر راغله چې د کوم چې فدرال حکومت ته د هغه خواځه یو انوسیان جاری کړي خلکو ته د ځاین لاټي، نو په دې کابینه سختی سر دا خبر حکومت دولت راجی یو ملک بل ملک رجی نا نو دا پکار لیاری کی تاوان نہ
صوبائی حکومت بے لسلا لائسنسوں با غیر قانونی او د شکار په زد با ڈپٹی کمشنران سخت ګامونه پورته کوي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا ورسو و بابت لالا ته
سختی سر دا ہدایت کو دورت دی کہ دل باقاعدہ اطلاع ہم ورسی سیدھے خپل ذاتی پی بچا تر اجازت اور کول نور چوک اجازت بغیر مور بے جنگلات بے وائلڈ لائف بغیر چوک بھی اجازت نہیں شروع کول دا مور تر حال کری او دی کم سی ڈائریکٹ راجی خلق وہ بالکل بند سیزمور حکومت راغل دی پدی بند مور عام ہم دیر سخت پابندی لگولی دی او خپل خلق تمول سی جنگلات سینکی او بل بیا اوس پا گریش پاکستان کی ملک کم دا داوار نہیں بیشی جرکاری کو یا مور سریانی
په غونډه کې د ځنګلاتو په اړه خبره وسوه او غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې د صوبې هغه برخو ته سمدلاسه ګیس ورسوي چیرې چې د یخنۍ په دې موسم کې خلک د ځنګلاتو و لرګي سیزولو ته اړ دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د پاکستان د بارنو چارو دفتر ویان وای چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګرځولو د اعلان وروسته د اسلامي هیوادونو ربل شوې غونډه کې به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي اهم ګډون کوي. د یادونه ده چې په تیره چهارشنبه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه ومنلو. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د جمعې په ورځ اونیزی خبری غونډې ته وویل چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به په 14 نیټه کېدونکې د او آی سی په هغه غونډه کې ګډون کوي کما چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګرځولو د اعلان وروسته په بیړنیزه توګه رابلل شوې ده. د نوموړي وینا وا
او آی سی کی 13 کو سمیت اوسمه وزیر اعظم پاکستان تشریف لے جائیں.
د او آی سی غونډه به په 14 نیټه کېږي چې پکې به د پاکستان وزیر اعظم هم ګډون کوي. ظاهر ده چې په دې ټولو فورمونو ډیر په خطوګه کار روان دی چې کومه پالیسی به او آی سی خپلې د هغه پر رڼا کې به پاکستان هم د هغه ملاتړ کوي.
د ذکر دا چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف د ټویټر د لارې په یو پیغام کې د امریکا دغه اقدام د فلسطینیانو او د اسلامي نړۍ په وړاندې جبه نیول بللي او ویلي دي چې دغه اقدام په تیره بیا د دوو دولتونو حل لاره تر خاورو لاندې کوي. د ترڅنګ د زیارت په ورځ د پاکستان پارلمان هم د ډونلډ ټرمپ دا بیان نه صرف غندلې بلکې پر ضد یې قراردادونه هم په متفقه توګه منظور کړي دی. پاکستان په دې لړکې سکیردار لوبولې شي. مشال ریډیو چې کله دا پښتنه د بارانو چارو کار په ایاز وزیر په وړاندې کې خدا نونو موړې وایي
اسلامي ملکونه غونډه دا ظاهر خبره پاکستان په خپل افغان پاکي کې خي دا یو خو فورم د غټ ټول مسلمانانو نو دا چې په یو خبره راضي وي اثر غو ضرور لري خو بدقسمتي دا د مسلمانانو مشران چې دي نو دا هم معلوم دي چې تش ریزولوشن پاس کی د امریکای دا فیصله وغندی خودنا زیاد گامونا خستل شاید دخ پواس کی نئی
خدا بارانو چارو یوبل کارپو بیرسٹر زاہد سعید وائی
ٹرمپ دا سی سڑے نہ دے چھے اگر باندے پبلک اپینین کار ہو کی او کس سٹریٹس باندے امریکنانو خلاف دے ریزسٹنس ہو شو نو بیا با اگوی پوسپون کی یعنی اگر پل سفارت خانہ اگر نہ لے گی کافی ساتھ لا نو دا کے دے شی بس خیر نہ دے چھے دی سڑے ایکسٹریم سٹیپس والی دی دا سی
سعودی عربیہ وغیرہ اسٹرانگ اسٹینڈ پہ نشیا رشتے
تو یاد ہو نہیں دا چپتیرا چار شمبا امریکہ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینی پتو گا اومنلو د کم اروستو چی د عربی حیوادونو د مشرانو پا گردون د امریکہ متحدونو خبرداری ورکڑے چی خواهی دا اعلان پا طول منزنی خطیس کی شخڑ پراخی او د سول بحیر لا پسی پیچلے کری. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو تا گوگ استری چلو نیو بجی شیو نیسا جمال ہم سٹوڈیو تراغلی نرازی چلا گوی دا خبرون لنڈی زورو.
دا پاکستان حکومت اعلان کړی چې په فاټا کې نافذ ایف سی آر قانون به په یو اونۍ کې ختم کړي. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر به په دې لړ کې د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره یوه قانوني مسوده لیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د قبایلي ځوانانو یو جرګه کوي چې پکې د ګوند غړو تر څنګ قبایلي ځوانانو یو شمېر نور کسان ګډون لري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی چې له دې غونډې وروسته به دوی د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د ګوند تګلاره اعلانوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د ترکیې د استنبول په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل په پلازمینې ګرځولو د اعلان وروسته په بیړنۍ توګه رابلل شوې ده. دا غونډه به د دسمبر په 14 وي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د ساړو په اخکار په بشپړه توګه بندیز لګولې ده. د ځنګلاتو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار بابت لالا نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د صوبایي کابینې په غونډه کې د عربي هیوادونو د ښکاریانو پر ضد قانوني ګامونو پورته کولو پریکړه شوې ده. د افغانستان د نورستان په واما ولسوالۍ کې وسلوالو په یوې امنیتي پوسټه حمله کړې چې پکې درې پولیس وژل شوي او پوسټه اوس د پولیسو په لاس کې ده. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په دې پیښه کې وو پولیس وژلي او پوسټه یې نیولې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس هم د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وکړې چې د اسرائیل د سرخر په توګه د بیت المقدس د اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر په فیصله پراخ احتجاجونه شوي او نړیوال طاقتور هیوادونو په سعودي عرب او ایران فشار راوړي چې د لبنان په سیاست کې د مداخله پرېږدي.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول دن کو په دې نیمای کې ټولنه او سردرزی او نيزه خبرونه اهم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو نن په خپلو اداریو کې سره اخیستي. احمد الله ته وښه
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا 13 ورځ په کوټه کې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې په 13 وختونو کې فوج او سیاسي خلکو غلطیانه کړي خو وس وخت راغلی چې دواړه سره خپل خپل کارونه وکړي. ورسپانه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې په 13 وختونو کې غلطیانه شوې دي خو په کار ده چې د راتلونکو لپاره کوټلې کړنلار جوړ کړی شي. ورسپانه لیکي چې په جمهوریت ریاستونو کې سیاسي اختلافات عیب نه وي بلکې دا د جمهوریت حسن وي خو اصل ضرورت قومي معاملات په ګډه سره حل کول پکار دي. نو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل خبره واوري دي شي. د سره سره ادارې مضبوطولو لپاره په هر کچ د سیاسي مداخلت نه آزاد ساتل پکار دي چې هر یو تن په خطوګه خپل کار وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فوزي مشر تر مخه چې حکومت کول د فوز کار نه دي او دا خبره هم د هیرولو نه ده چې د فوز او سیاسي خلکو نه غلطیانه شوي. ورسپانه لیکي چې غلطي منل په اصل کې د اصلاح په لور یو ګام دی. نو ټولو لپاره کار دی چې خپل غلطیانې تسلیم کړي ځکه چې په داسې کولو سره د چا په عزت کې کمی راتللو پر ځای نور سیوا کیږي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو محکمې د کلچر هیریټیج په نوم سره پروژه تیاره کړې چې تر مخه به د پیښور اورکیدونکو او پاتې ثقافت خوندي ساتلې شي. ورسپانه لیکي که حکومت د ثقافت او تاریخي ورثو حفاظت یقیني کړي نو ورسره به نه صرف ملکی بلکې غیر ملکی سیلانیان هم خیبر پښتونخوا مخه وکړي او دا شان به ورسره په معیشت کې بهتري راشي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دا پروژه دې زر تر زره عملي کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته هغه ستوردونکو د بس فیډ په نامه ادارې په افغانستان کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو وړاندې شوی پلان ته کتنه کړې ده. بز فیډ د بلیک واټر نومې ادارې د مشر اریک پرنس د پلان مهم ټکی په ډاګه کړې دي. د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا په منځني ختیځ کې د ایران رول ته کتنه کړې. مجلې کې هلته د ایران کردار تر ظاهره ډېر پیچلې دی. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو غټې برخې تاسو وړاندې کوي.
بس فیډ لیکي د شخصي امنیتی کمپنۍ لانجمن مشر اریک پرنس امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د دې لپاره یو پلان وړاندې کړی و چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه د تور وسپاري. مجله لیکي چې نوموړي په خپل وړاندیز کې ویلي و چې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره به په افغانستان کې د قراردادونو له لارې امنیت ساتونکي وګماري. بس فیډ ادارې د اریک پرنس د وړاندیز کاغذونه ترلاسه کړي دي او د هغه له حوالی لیکي چې نموړي غوښت د وسلوالو پر ضد جګړه په خپل د افغانستان په قدرتي شتمنیو را ایستلو سره پر مخ یوسي. د ادارې په وینا د بلیک واټر نومي شخصي امنیتي ادارې بنسټ ایښودونکي اریک پرنس د دې ترڅنګ د امریکا لپاره د ډیرو ستراتیژیکو قدرتي وسایلو ترلاسه کول هم غوښت. بس فیډ لیکي چې اریک پرنس که څه هم اوس مهال د یوې چینایي امنیتي او سامان وړونکې کمپنۍ چارې پر مخ وړي، خو لا هم د افغانستان د پلان په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی. د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا په یو لیکنه کې د منځني ختیځ په روانو حالاتو کې د ایران رول ته کتنه کړې ده. نیشنل انټرست مجله لیکي په منځني ختیځ کې د ایران کردار تر دې ډیر پیچلی دی کوم چې په ظاهر ښکاري. مجله لیکي چې د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح د دسمبر پر څلورمه نیټه هغو حوثي یاغیانو وواژه د کومو چې تهران ملاتړ کوي. د مجلې په لیکنه د ایران لوړپوړو سیاسي او حکومتي چارواکو لخوا د هغه د وژنې منظورول د هغوی د قبضهګیرۍ ارادې څرګندوي. مجله د ایران د لوړپوړو چارواکو له خولې لیکي چې د علي عبدالله صالح تر وژنه وروسته حاصلېدونکې ګټې د اسلامي انقلاب د هدفونو ترلاسه کولو پر لور یو ګام دی. د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک مشر محمد علي جعفري ویلي په شام کې د ایران ملګري هیوادونه یعنی یمن او بحرین له ایراني انقلاب څخه متاثر دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردوونکو د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ له لورې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه د منلو پر ضد د جمعې په ورځ په بیلابیلو مسلمان هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. په فلسطین کې پرون په دویم ورځ اهم خلکو مظاهرې وکړې او پر دې مهال یې له اسرائیلي پولیسو سره انښتې اهم وشوې. تفصیل له احمد تکلورو.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوح کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په ترانګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګزارنه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نوره اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیې په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغنده. دا مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جمعات چې مسلمانان خپل لومړی قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جمعات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
نو احمد تکل چې تاسو ته راپور وړاندې کوو، یو بل نړیوال راپور هم لرو. اوریدونکو، نړیوالو قدرتونو پر سعودي عرب او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحد ګڼل کیږي غوښتنه کړې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. تفصیل سلیم احمد صالح په دې راپور کې ورو.
د لبنان د نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکي حکومتي ائتلاف پیاوړي کول دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا له اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډله یې ملامته کړل. حریری حزب الله ډله چې د واکمن ائتلاف یوه برخه ده ملامته کړې چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بېطرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سې شمې په ورځ یو بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریز غشتلې کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلوده. دا په داس حال کې ده چې شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه یې ملاتړ کوي. په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو اندېښنه لري.
د سلامت سالی چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په ایران او سعودي عرب باندې فشار زیات کړل شوی چې دغلته کې د عمل لپاره اهلې ځلې وکړي. او دونکو، د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په 15 حوزه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 10 غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کابل د امنیه قومندانې مرستیال حق نواز حقیار د شنبه په ورځ مشالې ډو ته وویل په پیښه کې 2 تنه جوبل شوي هم دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې تیره شپه شاوخوا 2 بجې د 15 امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ 10 غړي وژل سوي او 2 ټپیان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي.
هغه وایي
د 15 امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو ساحې د تپې په سر کې په یوې کورنۍ کې قتل شوی. د کورنۍ 10 غړي وژل سوي، 2 ټپیان دي. د څېړنې ټیم خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی حقیار زیاتوي چې په وژل سویو کې 15 نارینه، 4 ښځې او 1 ماشوم شامل دی او 1 ځوانه ښځه او 1 ماشوم ټپیان دي. د حق نواز حقیار په خبره د لومړنیو څېړنو له مخې 2 کورنۍ چې په اصل کې د پروان ولایت اوسیدونکي دي تیر کال په یو کور کې اوسېدل چې په خپل منځ کې شخړه راغلې وه. د نوموړي په وینا د شخړې له امله یو کس بندي شوی و چې له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته یې د مقابلې کورنۍ 10 غړي وژلي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې د 10 امنیتي حفظې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل سوي وو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د دغه ډول وژنو اصلي لاملونه غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په ښار کې د غیر قانوني وسلو ساتلو او ګرځولو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ولس باید له حکومت سره همکاري وکړي.
ولس د حکومت سره همکار نشي او حکومت د ولس سره همکاري ونه کړي، دا مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوی وشي. قانون باید تطبیق شي. 50-50% خلک ټول مسلط دي او سلاګان شته. دغه سلاګانو باید حکومت راټول کړي او حکومت یې باید ضبط کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تېره اونۍ ویلي و چې له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولولو پلان وروستی سوی او تر راتلونکو دوو میاشتو به بشپړ سي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت څو ځله دې ته ورته اقدامات کړي وو، خو د ولسي جرګې د غړیو په وینا تر ډیره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه نوي پلان کې څومره بریالی کیږي.
له کابل مو راپور واورید چې ردی خان په 15 حوزه کې د خزو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لز غړي په مرموز ډول وژل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ او دونکو د خبر پښتونخوا په 400 کې یو غیر حکومتي سازمان وایي له قدرتي پتونو د خلکو د ژغورلو لپاره یې 2000 کسانو ته روزنه ورکړې. کمیونټي ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نومو دا سازمان له تیرو شپږو کلونو راهیسې دا کار کوي. سازمان وایي په روزل شوو کې 6000 ښځې اهم دي. تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې ورو.
دغه ادارې چې کمیونټي ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومیږي د اکشن ایډ نومې نړیواله ادارې په مرسته دغه تربیتونه نارینه او زنانو ته ورکوي او دوی ته وایي چې 400 کې هر کال سیلابونه زیات راځي او بل دا چې د ګرمۍ په موسم کې سیلانیان یا د سیمې خلک په سیندونو کې لمباګانې کوي او زیاتره وختونه پکې خلک ډوب شي، نو دوی وایي چې د دغې د مخنیوي لپاره د دوی کوشش روان دی. ملک امان په 12 ټولګي کې سبق هم وایي او د یاد تنظیم رضاکار دی او وی ویل
که د ګرمیانو په موسم کې پسین کې د الکان لمبي د مختلف علاقون داخله راځي او دا لوکیږي جی. نو د دې لپاره موږ لا ټریننګونه راکای او دې موږ ته دا خی چې را تاسو خو ریسکیو 1122 ته تاسو اطلاع کوي، نو پاغي کې خو قسمت کې دیم شي پایو کلی کې کوټر ابروزی، نو زمون کلیوال خلک خو هغه جی پا کوټه کې خلک نمري، نو هغه کوداله او سسکور جی موږ را بغوږی دا غی لاندې خلک ملشي، نو دا غی له طریقې کار نور دی. اصل کې
شوکت علی د اساره 400 اوسیدون کې هغه و چې هر کله دوی ته یا تنظیم تربيت ورکړي، نو هغه به خپل کلو تزي او ولست خپل ذکر شي هنرونه یا تربيت ورخای دی. چې د یاد تنظیم لخوا هغوی ته اوزارونه لکه رسۍ او په اوبو کې د نډوبېدو جاکټونه هم ورکړل شوي.
زلزله شوه نو زلزله خو داسې څیز دی چې لکه اخو ایمرجنسي ده، بس هغې کې خوسه کېږي نه. چې کله د سیلاب خطرۍ نو کم از کم ډېر خو نشو ویلې، خو 200 ګنټې مخکې هغوی ته اطلاع وي چې را سیلاب راځي، څومره راځي، کم راځي، زیات راځي، دا ورسره نه. خو چې کم لنډې پرتی علاقې دي خوا کې، نو د هغې داسې مورې چې اګل تلاړ شي هغوی ته چېر تاسو 10 منټو لا روز لا ګنټې لا د دې ځنه لږ بهر شي. لو سپیکرې دي ورسره جي، رسۍ دي ورسره، جیکټې دي ورسره، او د دې متعلق هغوی سره اویرنس دی، ټریننګ دی.
د دغه تنظیم پروګرام منیجر ضلع 400 کشور علی وویل چې د هغوی د تربیت دا لړۍ د کال 2011 راهیسې را روانه ده، او د هغوی لخوا چې څومره نارینه تربیه شوي، نو په همدغه شمیر کې ورسره زنانو ته هم تربیت ورکړل شوی.
تقریبا 2000 کې به زموږ سره 6000 نارینه وي او 6000 به زموږ سره ښځې چې کم دی موږ به ټرین کړی وي. ډیزاسټر نه زموږ یوازې دا مطلب نه دی چې دا سیلاب دی، د ډیزاسټر نه زموږ مطلب زلزله هم ده. خو چونکې 400 چې دنو هغه موسلي هغه سیلاب زد علاقو کې راځي، نو په دې وجه موږ چې دینو دوی ته موږ دا تربیت ورکو چې تاسو به د سیلاب نه راتلو نه مخکې چې کم دینو سکوي، بیا چې کم دینو د سیلاب په دوران کې به چې کم دینو تاسو سکوي، او د سیلاب نه پس چې کم دینو تاسو سوه حفاظتي اقدامات دي.
د کشور علی پوینا چې 400 د سیلابونو گیټ وی یا دروازه د زکه کبارونو په سواد کې شي او کو په دیر کې، نو سیلابونه اول 400 متاثره کوي، نو ځکه په نورو قدرتي افتونو کې ولست د مرستې ورکولو ترڅنګ هغوی زیات کوشش دا دی چې ولست د سیلابونو د خطرې نه بیدار وي، چې په راتلونکي کې کوم مالی او ځاني زیانونه ونه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو 400.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استه اوردونکو، او سم ورس دلې دونځي خبرولنی ټولن او سغدریزی اوردونکو. پاکستان او سیمه لوګدی مودی رئیس د سغدریزی او ترګری پیخو نه آرام کړی دا. په دې تیرو څو کلونو کې د سغدریزی مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په نتیجه کې یې په زرګونو کسان په بیلابیلو نومونو وژل شوي. د مشال ریډیو د اونیزې خپرونې ټولنه او سغدریزی په دې برخه کې د سغدریزی پر تعریف بحث شوی. دا خپرونه ستاسو لپاره همشه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سغدریزی د
دا مشال رادیو اونیز خبرونی ټولنه او سختری زیته موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سختدریزۍ یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لاره هواره کړې ده. په دا تېرو څو کلونو کې د سختدریزۍ مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې یې په زرګونه کسان په بېلابېلو نومونو وژل شوي دي. د مشال راډیو په نوې اونیزه خپرونه ټولنه او سختدریزۍ کې د توندلاریتوب پر ریښو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغېز او حل لارو بحث شوی دی. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې د سختدریزۍ پر تعریف او ډولونو بحث شوی دی. سختدریزۍ یا توندلاریتوب یوه داسې پدیده ده چې په اړه یې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر ورڅخه اغیزمن سوي دي. ډیری پوهان د رواني ترهګرۍ او تشدد تر شا د همدې مفکورې اغیز ګڼي. خو دا چې سختدریزۍ یا توندلاریتوب څه ته وایي او د دې ټکي تشریح څنګه کېدای شي، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په زور پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سختدریزۍ ویل کیږي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دا را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه، د خپل سوچ نه او د خپل رائے نه، غیر اظهار نه یا د هغه سره د انفلات نه منی کوي، نو دې ته عموما دهشتګردي، توندلاریتوب، ترهګري او تشدد پسندي یا تروریزم وایي.
په لندن کې میشت پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د سختدریزۍ ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سختدریزو مفکوره خپل نه کړي، نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقو سے زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سختدریزه کسان د زور، طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نخه کوي او په ټولنیزه توګه یې لمینځ وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سختدریزۍ کې که یو کس له چا سره اختلاف لري، نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریې ته، هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریې سره څوک اختلاف کوي، نو هغه خلاف زه وایلنٹ اکشن اغشتشم، پر تشدد عمل زداغی خلاف اختیار ولشم. نو سما بخیر چې دا انصر په کومه نظریه کې شامل دی چې لکه زما سره اختلاف لرون کې خلکو خلاف ز طاقت استعمال ولشم، نو دا ټول نظریات چې دي نو دا انتها پسند نظریات دي.
د ګڼو پوهانو په اند په سختدریزۍ کې یو توندلاری داسې پریکړې کوي چې له عقل او منطق څخه لري وي. په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون په خوانی ښوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای همدا خبره کوي.
کسی نظریه کو انتها تک پہنچایا جاتا ہے اور
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه روسته هدف وګڼل شي، نو موږ ویلی شو چې یو کس د سختدریزۍ په لور روان شوی دی. یو پوه کس پر عقل او منطق تکیه کوي، خو هغه کس چې له ځان سره یې دا حتمی پریکړه کړې وي چې زه به له دې نظریې پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم، نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلارې یا سختدریزه جوړ شوی دی.
سختدریزۍ یو مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا ورسته د هغه د رویې له لارې عملی بڼه خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سختدریزۍ یو انساني رویه یادوي چې د چاپیریال له لارې په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیې اغیز کوي.
بنیادی طور باندې شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات ہوتا دا اگر رد عمل سری دا رویے زمنگا نفسیات سرا ڈیر فیکٹر بن لری دا دی پمنگ باندی مختلف اثرات پوجا دا شدت پسندی پمنگ کے راضی د دې شدت پسندۍ تعلق آب و هوا سره وي، موسم سره وي، د دې جغرافیایي موجودیت سره وي، د دې د ټولو نه زیات ستا نظریاتو سره وي. دا د انسان په نفسیاتو باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړوي او دکې سره دریږي پاتې کیږي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا وروستیو کې بلکې د یوې اوږدې مودې راهیسې د تشدد او سختریزۍ ګڼې داسې پیښې وسوي چې له کبله ډېری شنونکي په دې نظر دي چې هلته ټولنه سختریزه سوې ده. د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سختریزۍ تلوستې او نالوستې طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
د اکستریمیزم او شدت پسندی څه خاص معنی نه لري. تعلیم یافته چې کومه طبقه ده هغه د پای و معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه چې کومه ده په دې کې د شدت پسندی ډېره زیاته پیلاو شوې ده. او شدت پسندی کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندی وایي، هغه عام کس شدت پسندی نه وایي. او دا تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندی وایي هغه ته د عام سره داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سختریزۍ په اړه نن سبا بحثونه ډېر پراخ شوي دي او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سختریزۍ د مذهب یا مذهبي لارې توندلاریتوب ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه هم شته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی پروفیسر او څېړونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې سختریزۍ مذهبي هم کېدای شي او قومي هم. دا چې څنګه نوموړی زیاتوي،
مذهبي انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ
سخدریزی مذہبی ہم کی دیشی چیرے چی او سڑے وائی چی واضح زما مذہب صحیح دے او نور ٹول غلط دی. داغ پا فکر دا پا مذہب کی دا ٹول و پختون و زوابون موجود دی. دا سخدریزی بل ڈول بیا قومی دے چیرے چی او سڑے وائی چی واضح زما حیوات پر رختنی لا روان دے او نور ټول غلط دی. د حالاتو واقعاتو او ثبوتونو ته نه ګوري. نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته، نو زما په فکر دا کس سختریزۍ ته رسیدلی دی.
بلخوا څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې سختریزۍ سیاسي هم کېدای شي. د نوموړي په خبره که سختریزي سیاسي وي یا که مذهبي، دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي.
تشدد پسندي جو ہے وہ سیاسی، جس میں سیاسی
دا سختریزی یو ډول سیاسی وی پکم کې چې یو سیاسی ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي. په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي. دا سختریزی بل ډول مذهبي دی، نو دا دواړه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو لامل ګرځي.
له مذهب څخه اخوا ته په سیاسي ډګر کې د سختریزی بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده. څېړونکی آریش الله خان وایي چې سختریزی ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي، ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده.
دا مذهبي هم کېدای شي، غیر مذهبي هم کېدای شي. زیاتر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي، دا پته به موږ د سیاسي تناظر کې ګورو، ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري. نو موږ به داسې وګڼو چې لکه څومره انتها پسند نظریات دي هغه څه ناڅه سیاسي اړه لري.
بلخوا د اسلام آباد په قامی دفاع پوهنتون یا نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سختریزۍ ډولونه څه بل شان بیانوي. د نوموړي په اند په سختریزۍ کې زور کارول دا مفکوره بلې خواته بیایي.
یو دا غوښتي چې سختریزۍ په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي. دیم دا چې پکې د طاقت استعمال کیږي، کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي نه هغه تر هغه طرف ته ځي هغه تر هغه لري وایو. کم یہ کہ طاقت استعمال نہیں کی گئی آگے بار ادا ہوں جو عمومی دا یو لفظ استعمال ہو چی دا ایکسٹریمزم یا سختریزی دا نو دا سی دا دوارا موجود دی او دا دوارا یو بل سر معاونت کوي. لیکن کم یو انسان یا یو گروپ یا یو نظریه والا خلق چی دا سختریزی او دا بل نظریه تا غلط وایی او خپل نظریه تا صحیح وایی او دا او کوشش کوي جو زمان نظریه دی عمر نشده پا آغا خلقو که یا د طاقت استعمال یا پاره کې د وایلنس استعمال یا ترګره تر تر ځانات زیات مونږ لیکي په دغه خلکو کې. او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د ترڅو ځان ډېر سیوا شوی دی. دې له وجې موږ دا وینو چې ترهګرې دا واقعیات کیږي، یا هغې ته ډېر په اسانه باندې نور خلک ځي او هغه کې ګډون کوي او ګروپونه جوړېږي، ګوندونه جوړېږي، که څه ګوندونه ختم شي نو نوي ګوندونه جوړېږي.
سخدریزی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه یو ستونزه ګرځېدلې او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. خدا چې د دې په دې پیل له کومه ځایه او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري، دا هر څه به د ټولنې او سخدریزی په راتلونکي خبرونه کې واورو. یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم، خوشاله یم.
دا مشال ریڈیو ده.